درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هر کلی کوم په فایل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته د کونړ ولایت په یو ځنګلي سیمه کې پرون پنځشنبه اور ولګید ځای سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې اور د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په غرنیو څنګلونو کې بل شو تر پرون ناوخته پورې د اور لمبې بلې دي او مخه یې نه ونیول شوې اندېښته شته چې نورو سیمو ته هم خپور شي تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې په ځلونو اورونه لګېدلي او چاپېریال ته یې ډېر تاوانونه اړولي دي قزاقستان په ترانس افغان ریل لارې کې 1500 میلیون ډالر پانګونې ته خپل چمتووالی تایید کړ تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیون ډالر پانګونې ته تیاری ښوولې ده خو قزاقستان په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي د ریل فرایټ په نوم د ریل لارو ځانګړي ویبپاڼې تېره شپه په یوه راپور کې د قزاق چارواکو په قول وویل چې دغه هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي روسیه هم ویلي چې په دې پروژه کې په تېره بیا د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار ده د دې پروژې په اړه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ موافقه شوې وه د دې ریل لارې د جوړېدو لګښت شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی او د جوړېدو په صورت کې به د هغه په وسیله د کال کابو 40 میلیون ټنه بار انتقالېدای شي د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بندنوی چارو وزیر اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ وویل پاکستان باید له افغانستان، چین او بنگلاديش سره ګډ بلاک جوړ کړي ډار دا څرګندونې له هند سره د خپل هیواد له وروستۍ شخړې وروسته په پیکینګ کې د پاکستاني سوداګرو له استازو سره په غونډه کې وکړې د افغانستان سره وروستیو ترنګلتیاو ته په اشاره وویل له څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وې خدای افغانستان ته تللی و او هلته د دغه هیواد له واکمنو طالب بشانو سره لیدلې دي ډار په داسې حال کې د افغانستان په شمول د سیمې د څو هیوادونو د ائتلاف غوښتنه وکړه چې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو سرحدي نشتو د لارو د بندېدو او د چټي پی د ملاتړ په شان د اداو پر سر د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي د هوا پیژندنې د ادارو لاټکل سره سم لنن جمعې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو پر اساس پرون پنځشنبه وویل چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبه په ورځ هم دوام وکړي د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز د پنځشنبه په ورځ لیتوانیا ته لاړ چې په پلازمینه ویلنیوس کې د جرمني د پوځیانو د یوې نوې قطعې رسمي ځای پر ځای کې دا اعلان کړی د جرمني د 1530 مزغره والی لیوا د ځای پر ځای کېدو مراسم به د ویلنیوس ښار په مرکزی میدان کې ترسره شي چې په کې به له زرو څخه زیات لیتوانیایي او جرمن سرتیري ګډون ولري دا نوې جوړ شوې پوځي قطعه چې 4800 سرتیري او 200 ملکی کارکونکي لري د دې لپاره رامنځته شوې چې د اروپایي بلاک په ختیځه څنډه کې د ناټو حضور پیاوړی شي او د روسیې احتمالي ګواښونو ته ځواب ورکړي د لیتوانیا حکومت اعلان کړی چې دا لیوا به د پلی پوځ او ټانکونو له کنډکونو څخه جوړوي او باید تر 2020 کال پورې بشپړه عملیاتي شي اوس مهال د جرمني شاوخوا 200 پوځیان په لیتوانیا کې ځای پر ځای دي زموږ شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبري مجلې په دوام کې به واوري او چا وایي د امریکا د مرستو د ځنډیدو له کبله تر 1.5 میلیون ډیر افغانان اخیستل شوي ډیری افغانان له وړاندې لا روغتیایي اسانتیاوي نه لري
دلته کلینیک نشته کوچنیان او مریضان سی بیا د اغا سره له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړ دوا راوړ
د ډلېز امنیتی تړون سرمنشي وای راتلونکي کال د افغانستان تاجکستان پولیس ځواکونه وستې لشي. د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان وای طالبانو نوموړی بیان ویلی. وچکالی د میدان وردک باخونه وچ کړي.
د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کارزه وبته یې تقریبا پاک وچی هیڅ باغ پاته نه دی.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر اتمی پروګرام خبري کړي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د امریکا د بهرنیو مرستو زندیدو په افغانستان کې نږدې 1,600,000 کسان اغیزمن کړي دي. یادی ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه ځند له امله په افغانستان کې 178 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په خپلو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو او مرکزونو له نشتونه شکایت لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مې په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 1,300 روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,300 ښځینه روغتیايي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هماهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیايي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیايي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دلته کلینیک ملینیک نسته کوچنیانو کې مریضان سی بیا د اغا صاحب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړ دوا راوړ همغه ورته ور نورې پرېږدي خدای ته نو خدای مهربانه سه جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی و چې امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 260 روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیايي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوې ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ډلېز امنیت تړون سازمان یا CSTO سرمنشي وای دوی به په 2018 کال کې له افغانستان سره د تاجکستان پولیس ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لیږل پیل کړي. ایمان ګالی تاسما ګامبتوف دا پلان په بشکک کې د پارلمان د ورستي غونډې په ترڅ کې اعلان کړ. خو د ډلېز امنیت تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه په لټه کې دی نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلېز امنیت تړون سازمان CSTO په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پایل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکی کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي دوی بل افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې شوې چې په 2040 کال کې پاکستان ښار کې تصویب شو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل شي. د ډلیز امنیت تړون سازمان سرمشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عامل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډلیز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونو کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستان د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهېږي چې د طالبانو لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده، او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپل نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده لقضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډلهییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاشت کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډلهییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډلهییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس شو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي او د افغانستان پر ضد لای جمهوریت نظام د دې سازمان پخوانی څارونکو غړی و.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیان ولی او بندې کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبه په ورځ له خپل یوه زوی سره په ناڅرګند دلیل له خپل کوره بیولی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړای دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
روز ساعت نیم روز سه شنبه نزدیکای عصر از خانهشون گذاشتن.
سه شنبه ورز دمازدیگر سلور نیم بجه و چلکور اونی و ده ده کابل خار پا پینزلاسم نایه که ده قصبی سیمه تنگده و سیده چه طالبان ورپسه یا فیلدر موتر که راغل ده ده لاسونه یو ترل او موتر تیواچه و او یازوی هم ورسره و نیو او زان سره یوره تر او سه ده دلیل پاره سنه ده ویلی مولای صاحب د شکر تکلیف لري نو په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوي عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوي عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناوو له امله نیول سوي و. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي و، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رد او نه تایید کړي و. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوې ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی و. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي و چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غویي په 26 په خطبه کې ویلي و چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړی نه دي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کوي نیول یې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقونو فعالې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان، عالمان، استادان، روڼاندي، سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي عام کام خلک هم نیسي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی، له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کېږي چې یو همدا کورنیو ته یې د احوال نه ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقونو خزو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې نیولي او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 to 3 او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 to 3 له آزادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بڼوال چې ډیری د مڼو باغونه لري وایي وچکالۍ بڼونه سخت ځپلي او ان وچ شوي دي. دوی وایي د کاریزونو اوبه وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورته چک ډیمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې رئیس وایي دوی په دې برخه کې هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري چې د یو بڼوال په شخ پیلی شي.
نو د کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو باغونم د وشکاری لکبله وچ شو.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مڼو د باغونه یې د کاریزونو د وچېدو له امله وچ شوي دي.
دلته د موږ باغونه چې دي کوم باغونه هم چې کارزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي، هېڅ باغ پاته نه دی هلته، چې ځکه د کارزه اوبه وچې شوي نو باغونان ډېر متضرر شول. دلته نقصانونه وکړل، د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکي او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپل موږ تیر کال تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه موږ د اوبو د کمبود له وجې وایستې. د ته ورته خلکو نورو هم دغه باغونه هم د وچکالۍ له امله وچ شوي وو، هغه خپلې ونې وایستې او بعضې چې کومې پاتې وې هغه یې وړلې په هغو کروندو کې چې هغه په شمسوی باندې برخې ژوي هغلته یې کېنولې.
د چک ولسوالۍ بل اوسیدونکی او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
1403 کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ ده، د اوس هم وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم ساحه دپاره چې مثلا دغوی باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه وو. د میدان وردګو ولایت د بېلابېلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه پراخ مصرف لري بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کالم او صد نتیجې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سپینې ماڼۍ وایانده وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د ایران د احتمالي اتومي توافق او همداراس په واشنگټن کې د اسرائیلي سفارت پر دوه کارکونکو د ډزو په اړه خبرې کړې دي. کارولین لیویت د پنځشنبه په ورځ وویل دواړو مشانو رغنده بحث کړی او زیاته یې کړه ولسمشر ټرمپ باور لري چې له ایران سره خبرې پر سم لار روانې دي. هغه وویل ولسمشر باور لري چې له ایران سره توافق کولی شي دوه لارې ولري، یوه ډیره مثبته ډیپلوماتیک حل لاره او بل د ایران لپاره یو ډیر منفي حالت. په وروستیو ورځو کې نړیوالو رسنیو بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې شایي خبرې ناکام شي او اسرائیل د ایران پر اتمي تاسیساتو برید وکوي. د ایران د اسلامي جمهوری نظام مشر علي خامنهي هم د ساور په ډیر شمنه ټویلو ګمان نکوي له امریکا سره د تهران د اتمي موضوع خبري کومه نتیجه ولري او زیاته کړي و چې نه پوهیږي څه به وشي. ایران او امریکا تر دې دمه د عمان په منځګړتوب څلور پړاو خبري کړي او ټاکل شوی دی چې 15مه دوره نن جمعه د خبرګولي په دوهمه د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. ریوټرز خبری آژانس د وی با خبره سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د منځنی ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی ستیو ویتکاف به د دې پړاو خبرو لپاره روم ته سفر وکوي. همداراز به مایکل انتون چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپورې مقام دی له هغه سره ملوي. د سرچینې پر اساس تمه کیږي چې دا خبرې به هم لکه د تیر په څیر هم مستقیمی او هم غیر مستقیمی وي. په همدې حال کې د اسرائیل د دو چارواکو له قوله اکسیوس ویبپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرمور او د اسرائیلي استخباراتي ادارې موساد مشر دیوید بارنبا د ایران د اتمي خبرو په څنډه کې له ویټکاف سره وویني. د امریکایي او ایراني چارواکو د وروستیو ورځو د څرګندونو له مخې داسې ښکاري چې په ایران کې د یورانیمو غني کولو موضوع د خبرو یو مهم خنډ دی. امریکا له ایران څخه غواړي چې یو سوله ییز اتمي پروګرام ولري، خو د یورانیمو د غني کولو اجازه به نه لري. تهران بیا د یورانیمو پر غني کولو ټینګار کړی او هغه خپل سره کرشه بللې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
ورورک تقریبا ما در به در سویم خوش مو کړی دی ورونه می کلیج دی زغ خوش سویم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوار لس کزه لانی په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار دغې ډوری را تکشلی وې په دا کې به پرېستلی وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولې نو خواري مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړی یم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیرکم دا رقم یې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسو.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا وخت په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلې ورکوي. زه دا ونې چارواکو څخه دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه شو کولای چې افغانستان ته بېرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو نوادیکو د پاره موږ سره مدد وکړي. د تدوین سره څه مهم غوښتنه کړې ده خو هیچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
زه ګل علي حاکم د هلمند ولایت ناوي ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله ده ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخیر ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بې اثاره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله دې بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما د نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچو چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوند سره مخ کیږي، ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت، واک، اختیار یا واجب خپل حق غني. دا او د تنوري پښتنې با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني جواب کړي. خغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنۍ کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر ولري خو د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سود خزه نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپه ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وې تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي، بهتر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یونی کې خځه باندې منګه کوله شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سره فاسق دی، یو سره فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمن تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موسته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلن مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما را به شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکئ، خو سره څنګه دغه روایتونه بې دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ؟ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي.
کیږي چې د سړی حقوق بیانې او د مرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوه وای چې مثال کومنګ وای چې سړی حق لري چې مطلق د خزې د طلاق ورکی، خزم حق لري چې د میړه ته خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خزله ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی، خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان ووایم، د ملان هم مربانه بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځه سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخه نفقه ورکي، د خوخه ژوند ور ورکي، نو به دا سره بهتر وي. خو بیا خو دا معلومه خبره ده، بیا خو بهتر سره دی، ځکه دا ولی بهتر دی؟ خو بهتروالی په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهتروالی په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي. خو که چېرته دا کار ونه کړي، د شفقت نه کار وانه خلي، د مهرباني نه کار وانه، نو دا سره بدتر دی، به بهتر نه دی.
بله مدني صاحب، تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاست، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولې یو شمیر نارینه خپل ځان په خپلې میرمنې باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانین باندې عملي کوي؟ که هغه څومره هم ستونزې ولري، غوږ نه ورته نیسي، یوازې اره خبر به دېده منل کېږي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت ناعلمي ده، علت جهالت ده، علت په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي، دغه ناپوهه اخوندان دي چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي، دو جمعتونه نیولي دي، د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي. بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه راپاتې دي، هغه زمونږ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم، دا د پلار نیک دین میراله بس دي. دو د کتابونو نه غهینه لري، دا ملایان چې کوم دي، دا اماغه د پلار نیک نه چې دوه اوریدلې دي، اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي، ټولنې دي، جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د د خبري دغه شه د علما او د دي اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم. کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکو، ځکه دا ناقص العقل و الدين دي. یعنی دا څومره بده خبره ده، دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونه کی چې زدا کار وکم خدا که خنه ده. ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس دی، بدلته دا خبره دوبه نه وي. یعنی مونږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري، مونږ د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري. نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده، لا علمي ده، او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله په دغسې کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي چې د کور نارینه چې د ښځې مېړه ده د دې حق نه ورکوي او حق ناحق دا پاره موضوع باندې رټي، د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کېږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت ولري، دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی او دا دوامدار جنجال دی. په کور کې پاتې کېږي، دغه د ده څخه اولادونه سالمه تربیه نشي اغسته، د ده څخه اولادونه به څه زده کړي، بلکې دغه کور به په دوامداره مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې موږ عیني شاهدان یو چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا داسې کور نشته چې په هغه کې د ښځې او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې یوازینۍ وجه دا ده. د بل لنډ مثال وایم، د همدې ملایانو د دې اخوندانو دغه یو ذهنیت راپاتې دی. یو سړی که د والدي یا د مور احترام کوي، دا ډېر ښه سړی دی، ډېر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي، وایي وګوره دغې له ورور وایي. خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي، بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خاصه دي د اوس ته وګوره. یعنې دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه مغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د دې معنی دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي د مسلط شوی دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیرې، ژوند کوم توجه شي، ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې، ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک غوته لیکل وغوږ چې خوړي، الله پاک رزق ورسي، په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي غوم خوري، ژوند خو ګوره زناورم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز ده زه خو خپل میرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکه کوي. دا هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې وپویوي چې خپل میرمنې سره تون چلان د خپل ژوند به تدرتريخي.
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي، اتر دغه ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشویل چې په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیرې. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه به کې نه منو، بیا هغه ماته برته وځيره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډیر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغه دلته عمل لکه مونږ ګوري. نو بیا بیرته مالا و چې مدنی صاحب مونږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند دی، مونږ دغه د جنسنګ انرژي په چره وړه دا مونږ پټه په جیب کې راوړو خپل میرمن ته. نو چې کله یو کور دی هتا را ورسیږي چې د اویا روپو د 500 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چانه کې خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو تاسو فکر وکړئ دا سره کم ژوند شو، دا د اعتماد فضا سره کم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او ایا دغه مرمن په دومره چې ډالرو کې چې تاسو په کور کې مصرفيږي، تاسو په دې کور باندې مصارف کړی دي، ته روزمره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مرمن ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه، دا حق نه لري. کته به دا حق نه لري، نو به دا سره کوم اسلام دی؟ ته خو به اسلام د سوال سره مواجه کې، دا سره کوم انسانيت دی؟ به دا غنه علاوه چې ته وز افغان ما د دروغجن غرور ته ځان سره لري، نو دا کوم افغانيت شو؟ نو دا ټول دلته په خولاندې کې ټول په عمل کې په دې برخه کې
خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای شي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې، آیا میرمنې کولای شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خدا ده، دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېرې میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړ شوي چې هغه خپل د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپل هغه یعنی هغه خپل دومره د دې ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دي، دا ټکول شوی دي، دا زوریدل دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوري خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د مانه خوري خپه دي. نو دا یوازینې مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کې ګو علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي، ځکه افغان جونې نسي کولای درس وایي، هغه میرمنې چې کار درلوده وظیفه ته خپل نسي تللی، یو څه دا ستونزې په خانه موجودې وي. اوس تاسو فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي، څومره کورنۍ ته زیان رسي، څومره ټولنې ته زیان رسي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغه دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ شي، ته په ټولنه کې کله عدمي، ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینو د چنيڅه تانه غواړي هغه دغه کم مطالب چې دي هغه پوره کا. تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینری څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کیږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای، او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده. خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي. شوی خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلی دي د خپلو حقه حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونه شي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راشو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا چې دوه پورمن پردی چې دوی نخ کار کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داتمه مکو چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له چې کوم مېرمنې راغلي دي هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې دا خپل اولاد وګڼي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځئ چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق راننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار وو. نو چې کله ابوبکر صدیق راننوته د بهر اواز واورید د عائشې، نو راننوته کور کې عائشې غواخې ولا یعنی غوښته ده چې عائشې باندې غواخو کې، یا کېدای شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل ورته چې ما حیا ابوبکر دا مې راو چې دا ستا لور د خدا یاد ولر زاس ما مېرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې له مخه لور چې ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړو، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خو را سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چېرې په عائشه وي او برته د پخلایي الفاظ پیغمبر پاک استعمالوي. نو که چېرته ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور داسې وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن و یا عمدن و یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې باندې دا خشونت وکړې، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کومه سي چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم هم نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
ژوند دې اوسئ، به عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرز کې چې است علمل او ملګری.
موسیقی غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ خدای نیمګړې شوما پچا وکړم اخ خدای نیمګړې شوما نیمګړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم
پچا وکړم اخ خدای نیمګړی شوم نیمګړی غږ پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې تړې غږ پچا وکړم تړې غږ پچا وکړم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
درنو افریدون.